واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو تر نو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زنزرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده.
ویان احمد الله ارچیوال د بخښنې نړیوال سازمان نن په یو اعلامیه کې افغانستان کې د پراخې قحطۍ د مخنیوي لپاره پر دغه هیواد د بندیزونو او محدودیتونو د تعدیل غوښتنه کړې. دغه سازمان لمرسته کوونکو هیوادونو، ملګرو ملتونو او نړیوالو مالی بنسټونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر اقتصادي او بانکي سیستمونو بندیزونه ژر تر ژره بدل کړي. امریکا وروسته تر هغه چې طالبانو کابل ونیولو د افغانستان نږدې 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. اعلامیه کې راغلي د افغانستان له بانکونو او حکومت سره پر مستقیم معاملې بندیزونه افغانستان په مالی سیستم کې ستونزې پیدا کړي چې ورسره نغدې پیسې، افغانۍ او ډالر هم کم شوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان کې د مرستو رسونې د چارو د ګړندې کولو خبر ورکړي. د دغه پروګرام اجرایوي مشر ډیوډ بیسلی وای افغانستان کې څه باندې 2 میلیونه اړمنو کسانو ته د رسیدو هڅه کوي. بیسلی نن سهار د کابل له هوایي ډګره یو ویډیویي پیغام کې ویلي د دغه شمیر اړمنو د لاسنیوي لپاره په میاشت کې 230 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام او نورو مرسته کوونکو ادارو له وړاندې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د مرستې رسونې چارې پیل کړي، خو دا مرستې اړتیاو ته په کتو ډېرې کمې دي. ملګرو ملتونو په تېره یوه میاشت کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 زره روغتیايي کارکوونکو ته تنخواوې چې نږدې 8 میلیونه ډالره کېږي ورکړي. د رویټرز د راپور له مخې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې UNDP او د روغتیايي مرستو نړیوال وجهي صندوق سازمان په ګډه هغه پروګرام بیرته راژوندی کړی چې د نړیوال بانک په مالی مرسته په افغانستان کې د پخواني حکومت په وخت کې عملي کېده او په اګست میاشت کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته ځنډول شوی. لکه چې طالبان واک ته رسېدلي، ملګري ملتونه افغانستان ته د نغدو پیسو چې په دې هیواد کې د بشري ناورین، اقتصاد، خونیز او روغتیایي سیستمونو د دړې وړې کېدو مخه ونیسي پر سوالو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوله ایز باثبات آزاد او نیکمرغ افغانستان لپاره هڅې یو ګډ مسؤلیت دی. شاه محمود قریشي دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د ترویکا پلس غونډې په پرانیشتون کې وینا کې کړي. د ترویکا پلس نننۍ غونډې اصلي ګډونوال د افغانستان لپاره د امریکا، چین، روسیه او پاکستان ځانګړي استازي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی هم اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی له دغه استازو سره جلا جلا لیده کاته ونري. تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ. د امریکا د ولسمشر مرستیالي کاملا هیرس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکران سره له کتنې وروسته د فیزا او سایبری امنیت په برخو کې له فرانسې سره د همکارۍ د زیاتوالي اعلان وکړ. سپینې ماڼۍ په یوه بیان کې وویل چې هاریس او مکرون پرون د پیزا په اړه د امریکا او فرانسې هر اړخیز ډیالوګ پر پیلودو موافقه کړې. د دغه موافقې موخه د پیزا په اړه ملکي، سوداګریز او د ملي امنیت همکاریو ته پراختیا ورکول دي. دغه کتنه د واشنگتن د هغې هڅې یوه برخه ده چې موخه یې له پاریس سره د اړیکو بیرته ښه کول دي. پاریس وروسته له هغې له متحده ایالتونو او استرالیا څخه خپل سفیران ور وغوښتل چې امریکا د جنوبي پاسیفیک په سیمه کې د چین پر وړاندې د مقابلې لپاره له برټانیې او استرالیا سره نوې امنیتي تړون اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې لخوا د اوکراین پولې ته نږدې نظامي تحرکات یوه جدي تېروتنه بللي او په دې اړه یې له مسکو څخه د وضاحت غوښتنه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن واشنگتن ته د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ته د خراغلس پر مهال وویل چې امریکا اوکراین ته نږدې د روسیې د غیر معمولي تحرکاتو په اړه په راپورونو اندېښمنه شوې ده. بلینکن ګډ خبری کانفرنس ته وویل د مسکو د موخو په اړه شفافیت نشته، خو واشنگتن د مسکو په لوبه پوهیږي. اروپایي ټولنه د پولند، بیلاروس پورې ته نږدې د پناه غوښتونکو د کړکیچ په خاطر په بیلاروس د سزا په هدف بندیزونه لګوي. اوس مهال دغلته د افغانستان، منځني ختیځ او افریقا په سلګونو پناه غوښتونکي له سړې هوا او د خوراکي توکو له کمښت رنځوري. د اروپایي ټولنې د ویش غړو هیوادونو استازو پرون موافقه وکړه چې دا وضعیت له قانوني اړخه نورو بندیزونو ته زمینه برابروي. اټکل دا دی چې دا بندیزونه د راتلونکي اونۍ په پیل کې د بیلاروس د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون په 150 کسانو او بنسټونو ولګول شي. اروپایي ټولنه بیلاروس تورنوي چې په لوی لاس له بېوزله او جګړه ځپلو هیوادونو کډوال په چل راولي او د پولند پولی ته رسوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په میانمار کې په وروستیو تاوتریخوالو ژور اندېښنه څرګنده کړې او ډېر ژر یې د تاوتریخوالي د بندېدو تر څنګ ملکي افرادو ته د زیان په نه رسېدو ټینګار کړی. د میانمار په ستر راخینه ایالت کې د یوې سترې اورپکې ډلې او د هغه هیواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تازه نښتو راپور ورکړل شوی. د دغو نښتو راپور د اورپکو د یوه ویان لخوا ورکړل شوی او په دې سره هغه اوربن هم مات شوی چې د میانمار په لویدیځه برخه کې د فبروري میاشت راهیسې د پوځ لخوا له کودتا وروسته سوله ټینګه کړې. دا د دې سات خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا راډیو استودیو وړاندې کوم.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لمړی رپورت ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اجرایی موده پروانه میاش کې پای ته رسیدي. د طالبانو اسلامي امارت چارواکي وايي پاکستان ته د طالبانو تللې پلاوي په ایجنډا کې سوداګرۍ او ترانزیت په اړه مسایل شامل دي. افغان سوداګرو دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تړون ته بیا کتنه غوښتلې ده. په موخه د اکرام شنواری رپورت ده.
د سوداګرۍ او صنایعو د خولي چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت تړون اجرایی د تدروان کال په بریالي ډول شي په یوه لسمه پای ته رسیدلی او په تیر نه بیا چې کې شي دا ټول د 2023 تدیچوي د ته هم پروانه بیا شي پای ته ورسی. د سوداګرۍ او صنایعو د خولي برسل خلجه د لکوزی امریکا غشره اړوته وي چې په خولي رژیم په موده کې په دغه تړون د دوه هوادو ترمنځ بحثونه شوي او تر 2500 پورې د تړون پر محتویاتو باندې موافقه شوې ده. خلجه د لکوزی ویل کابل ته تیر بیا چې پاکستان د د چارو د وزیر شاه محمود قریشی سفر پر مهال په تړون خبري وشوي او پاکستان غوښتنه دا وکړه چې په سمبات کې د ریجن د اپټا د تړون ټول د جوړش
وس منګ خپل پیشنهادات پاکستان طرف ته امر کړی دی او پاکستان هم منګ خپل پیشنهادات راکړي دي. اپتا کې باید په کلي شکل تغییر راشي. اپتا په خاني شکل کې ډیره زیاته سخت و او ډیره زیاته طاقت پرسا و. د افغانانو لپاره په زمنګ په کانټینر ډیر دیمریجنل راتل جرایم راتل پاګه کې ګارانټي ګان ډیر وی نو هغه منګ اوس د مل نه استریږي. مګر نوې ډراف د آمده کېدو په حالت کې دی. نوې پیښه د خاني حکومت د طرف را ده تر سره شي او تاسو جارات صاحب نے گزارے ستور خصوصی مشترک تا خپل نظریات ور کړی دي. هغه باید په نظر کې ونیول شي د پاکستان طرف هم خپل نظر ور کړی او دا باید امضا شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټاټر د 2003 میلادي کال د فبروري په میاشت کې د لس کلو لپاره لاسلیک شو. د دغه تړون له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د دې امکان ورکړل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ ترڅنګ په سیمه کې د پروتو نورو هیوادونو سره هم راکړه ورکړه وکړي. خاجان الکوزیوی چې د دې تړون څخه په ګټه پاکستان د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا هیوادونو سره د سوداګریزو توکو صادرات او واردات کول
دا هغه تاسو په قرارداد کې په چلورو اګریمنټ پروتوکولونو کې او یو اګریمنټ کې په مشخص ډول دا ویل شوی دی چې باید د افغانستان خپل شمالي بندر د مرکزی اسیا ته د پاکستان د ترانزیت لپاره مساعد کی او همدارنګه پاکستان خپل د پورت قاسم او کراچي گوادر واګه او سوس بندرونه باید د افغانستان د ترانزیت لپاره مساعد کی.
خو له دې او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرپرتیا لپاره پاکستان افغان سوداګر ته د واګي بدل لري د افغانستان څخه صادرات او له دې څخه افغانستان ته د وارداتو په برخه کې ولر محدودیتونه لګولي وو چې په مقابل کې تیر افغان حکومت هم پاکستان او منځنۍ اسیا هیوادو ترمنځ د راکړې په برخه کې لازمي امکانات برابرول چې لامل یې په بشپړ ډول د اپټاتور عملی کېدل د ټول سره مخ د طالبانو د اسلامي امارت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرسیل زبیح الله مجیدوی پاکستان ته د بارني چارو وزارت د سرپرست مولوی امیر خان متکی په مشرۍ څللې پلاوی به پاکستاني چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي سوزو په مسلو خبري وکړه.
اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر پاکستان هیواد ته د سفر اراده وکړه او له کاري ټیم سره وزیر تجارت محترم وزیر صاحب پکې وی همدارز جن نور وزیر صاحبان هم پکې دي. هغه به د پاکستان سره په هغه مخ کو موضوعات باندې مطرح شوی او ابتدایي کار په شروع دغه تعقیب په موضوع باندې کار کوي او ډیر ډلو مسله د موږ د پاکستان ترمن دی تورخم او دی چمن دروازې د سپغو کې ستونزې لري د افغانانو ته دا موضوع به تر جدي بحث لاندې نیسي د افغانستان ترانزیت مسله ډیره مهمه ده تر بحث لاندې به وی حل لار به ورته پیدا کړي
افغانستان او پاکستان ترمن لوبړې د سوداګرۍ ترانزیت کول په 2015 کې تکال کې په خولي پاتچا محمد ظاهر شاه په دوره کې لاسلیک شو چې په 2002 کال کې پاکستان په دغه تړون کې افغانستان ته په واردېدونکو یو شمېر ترانزیتي مالونو په وړخیز ډول محدودیتونه ولګول چې وسله تولید موثریت ته زیان ورسېد افغانستان په روسي کلو کې په منځنۍ آسیا او ایران د لارې هم خپله سوداګري پراخه کړې خو د کراچۍ بندر لا هم افغانستان لپاره بهر ته تر ټولو لنډه لار ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.0 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی سي.
هین پرون چهارشنبه د روسیې، ایران او د منځنۍ اسیا د 15 ملکونو د جګپوړو امنیتي چارواکو کوربو تر څو د خپل گاونډي هیواد افغانستان د وزیر پاړه چې پکې د امریکا د ملاتړ نه برخمن حکومت نسکور شوی او طالبان حاکم شوی دي خبري وکړي. دا لومړی ځل دی چې هین د افغانستان پاړه د سیمې د هیوادونو په ګډون امنیتي غونډه راوړلې. په موکړې دی رپورت ده
د سیمې قدرتونه د افغانستان پر سر خبري کوي. هند، روسیا، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبري کوي خو افغانستان څخه چا تبل نه ورکړ شوی نه ده. په داسې حال کې چې پاکستان او چین له ګډون کولو ډډه کړې ده. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مهید یوسف تر اونۍ ویل چې هند په افغانستان کې ویجاړون کې دي نه سولر وستون کې، خو هند وایي اوس زموږ ترمنځ د نږدې مشورې وخت دی. د هند بهرنی چارو وزارت په ونده کې د پاکستان پر نه غړون خوښنی خودلې خو زیاته کړې ده چې د حیرانتیا خبره نه ده او دا د دیخ کارندوی کوي چې پاکستان افغانستان ته تر خپل ملاتړ برخمن هیواد پسترګه ګوري.
موږ په افغانستان کې تحولات په جدي توګه څارو. دا نه یوازې د افغانستان په خلکو بلکې په ګاونډیانو او سیمې باندې اغیز لري. اوس د وخت دی چې موږ له نږدې مشورې وکړو. د سیمې د هیوادونو ترمن زیات همکاري، تعامل او همغږي ته اړتیا ده.
د هند بهرنی چارو وزارت په ویلامي کې ویلي په دې غونډه کې به پر امنیتي ستونزو او د سولې امنیت او ثبات په ټینګښت کې د افغانستان له خلکو ملاتړ وشي. تمه ده چې د دې هیوادونو استازي د هند صدر اعظم نریندرا مودي سره هم وګوري.
موږ به په افغانستان کې د تلپاتې سولې په ټینګښت کې مرسته وکړو. د افغانستان په اړه د ملي امنیت شورا د مشرانو ترمنځ وړخیزه غونډه مهم فارمټ دی او له موږ سره مرسته کوي چې په افغانستان کې له پرمختګ سره په تړلو پیچلو مسایلو په لوړه کچه بحث وکړو او هم له موږ سره مرسته کوي چې له افغانستان څخه د متوجي ستونزو او ګواښونو پر وړاندې مبارزه وکړو.
په سیمه کې د پاکستان نفوذ مخ په زیاتېدو دی او هین هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل ستراتیژیک ګټې خوندي کړي.
راز نور اختلافات نظامی سیاسي اختلافات کې سیمه کې یو اجماع نه دل کېږي. متاسفه نه د تاثیرات په افغانستان باندې څنګه چې په خوا او د تیر دوه درو کلونو کې پاندا کې بومي منفي بوي د افغانستان په حالت باندې، د افغانستان په سات حالت باندې، په سیاسي حالت باندې، په ماتي حالت باندې او په اخر کې به تاوان د افغانستان خلکو ته رسیږي ځکه د حکومت نه خو خبره نو کوته ده کله چې سیمه هیوادونه د دې په نمائندګۍ باندې پریکړې کوي که پاکستان شو که نور شو نو دا افغانستان د حکومت متاسفانه هغه استقلالیت چې موږ دعوه کوو هغه نشته.
په افغانستان کې د داعش حضور او بریدونو د سیمه او نړۍ هیوادونه اندېښمن کړي دي خو طالبان وایي چې داعش لوی تهدید نه دی.
په افغانستان کې د هغوی شمیر زیات نه دی ځکه د خلکو ملاتړ ورسره نشته. دا تهدید نشمیرل کیږي. د امریکا په شمول موږ نور هیوادونو سره ژمنه کړې چې د افغانستان له خاورې به هیڅ چاته ګواښ پېښ نشي.
بل اخوا اف پی خبری آژانس خبر ورکړی چې د افغانستان لپاره امریکا ځانګړی استازي ټام وزبا په پاکستان کې له طالب استاذ سره وګوري. د امریکا د بهرنی چارو وزارت یو چارواکي وایي چې خغل وزبا روان اونۍ په پاکستان کې د چین، روسي او پاکستاني چارواکو سره وګوري. تاکل شوی د تریویکا په نوم غونډه سبا پنځشنبه په اسلام آباد کې جوړه شي چې د طالبانو د بهرنی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. وحید الله فیضی، امریکا غک، واشنگتن.
سپینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجونه تر نه هو بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
د چارو یو امریکایي سړونکو او د وډورډ ویلسن د سړنیز مرکز یو مرستيال مايكل کوګلمن وایي چې د افغانستان په اړه د هند غونډه په کومه پایله ونه لري. کوګلمن زموږ د همکار احمد الله ارچوال سره مرکه کړې. تاسو ته دراورو
زه فکر کوم د طالبانو د واکلان د افغانستان په اړه هند اندېښمن دی. ماته داسې ښکاري چې د دې غونډې پر مټ هند غوښتل چې له نورو کلیدي ملګرو سره یو ځای د افغانستان د امنیت په اړه یو ګډ پیغام ورکړي. له دې ورهاخوا هند غواړي چې په سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې یو لا فعال رول ولوبوي. دا سمه ده چې هند محدود انتخابونه لري او د طالبانو سره کومه اړیکه نه لري، خو له بلې خوا چینایان او پاکستانیان په افغانستان کې خپل اغیز زیاتوي. له دې امله هند زیات انتخابونه نه لري، خو زه فکر کوم چې هند په ورته وخت کې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې په دغو ډیپلوماټیکو هڅو کې دوی د دغه ډول غونډو او په سیمه کې د یو رول د لوبولو وړتیا لري.
څه فکر کوئ د دې غونډې پایلې به څه وي؟
زه فکر کوم چې کېدای شي د غونډې په پای کې یو ډول اعلامیه او یا ګډه اعلامیه چې د امنیتي حالت په اړه اندېښنه چې د بشري حالاتو په اړه د اندېښنې هیڅ په ډاګه کړي خپره شي. خو له دې ډول غونډو زه د هیڅ ډول سترې هوکړې د ترسره کېدو تمه نه لرم. زما مخه ده چې موږ د شپږو او یا او مختلفو هیوادونو په اړه خبرې کوو. دا به غیر عملي وي چې دغه غونډه په یوې پایلې منتج شي.
د پاکستان د ملي امنیت شورا سلاکار په ښکاره هند د سولې د هڅو تخریبونکي بللي، ویلي چې هند امن راوستلو کې مرسته نشي کولی. نوموړي په دغه غونډه کې ګډون نه دی کړی. فکر کوي چې افغانستان به په راتلونکي کې هم د هند او پاکستان د لوبو ډګر وي؟
افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د هند او پاکستان ترمنځ د مقابلې د خرابو اړیکو او نورو ډګر وو. او تاسو په هیګي د لوبي اصول یقینا داسې چې مخکې هند افغانستان د حکومت نږدې ملګری وو بدل شوی. هند افغانستان ته کافي اندازه پرمختیايي مرستې ورکړې وي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د بیلاروس چارواکو پولندي پوزیان د کډوالو سره په زور زیاتو تورن کړی دي. د دوه هیوادونو په سرحد کې سلګونه کډوال نور اروپای هیوادونو ته د اغوختو لپاره انتظار باسي. په موکړی د رپورت ده
پولند بیلاروس تورن کړای چې د غیواد پر ختیځ پولې بریټ کړای دی. په زورګونو په ناغوښتونکو چې افغانان، افریقایان او د منځني ختیځ خلک پکې شامل دي، پروند لرګیو، بیلچو او نورو وسایلو په مرسته غوښتل چې په سرحد باندې لګول شوی خندونه لري کړی. خو د پولند سرحدي ساتونکو د غیواد ته د کډوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره د مرچکو د سپری او د اوخ کې بهون کې غاز نه کار واخیست. د بیلاروس د سرحداتو کمیټې نن چهارشنبه د پولند او بیلاروس ترمنځ د راټول شویو کډوالو یو ویډیو خپره کړې ده چې پکې کډوال د خیمو لاندې زخمی پراته دي.
کرمی پرمینینی فیزیکو ناسیلی
پولند د اوختو د هڅو پر مهال د فیزیکی تاوتریخوالی او اوخ کې بهون کې غاز کارولو سربیره پولندي سرتیرو جنگي وسلې هم کارولې او په کډوالو یې هوایي ډزې کړې. ورسته یې پیښې خې چې د پولند امنیتي ځواکونه د مهاجرو په وهلو او لخپل خاور څخه په زور ایستلو سره لزغم نه کار نه دی اخیستای.
پولندي چارواکو ویلي چې ل 309 کسانو څخه چې هغه واته په غیر قانوني توګه د وختو هڅه کړې و لسکونه تنېنی ولیدي. پولند وایي د وو پناهغښتونکو مړی مندل شوی او په بلاروس کې هم د یو شمیر کډوالو د مړینې خبر ورکړ شوی. د اروپای شورا مشر چارلس میشل پروند د اروپا د پولو د دفاع د عاجل حل لارې غوښتنه کړې ده او بیلاروس یې تورن کړای چې په اروپا باندې په بریټ کې د کډوالو نه دی وی وسلې په توګه کار اخلي.
وی ار فیسینګ ا بروتل
موږ د اروپای اتحادې پر پولو لې و زړبګنون کې بریټ چې ډیر اڑخونه لري سره مخ یو. بیلاروس په بیرحمۍ سره مهاجرونو نه دی وسلې په توګه کار اخلي. د اروپای شورا په روسي غونډه کې موږ دا بریدونه وغندل او پریکړه مو وکړه چې د دې بریدونو ځواب به ورکړو.
په ورته وخت کې پولند د روسي پر ولسمشر ولادیمیر پوتین تور لګولای چې د بیلاروس لاره پولند ته د داخلي دونکو کډوالو اصلي طرح ده. روسیا او بلاروس د پولند سرحد په لور د کډوالو د سوق کولو تور رد کړی.
حقیقت دا دی چې د پولې د اوسنی وضعیت په اړه بلاروس نه یوازې یو ځل بلکې څو ځله وړاندیز کړی و چې پرې مشورې او خبرې اترې وشي. دا پښتنې د نړیوال بشردوستانه قانون پر بنسټ حل کړي. دا حقیقت په عامه بیاناتو کې نه دی ذکر شوی.
افغان کډوال ختیځ اروپا ته د ایران او بیا د ترکیې له لارې ورځي. د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی خبرداري ورکړی کله افغانانو سره مرسته ونه شي کډوال به د اروپا په لور ورمات شي.
خو ما به چه کار کنیم؟
ولی هیڅوک د افغانستان له خلکو سره مرسته نه کوي. ولی پیسې کنګل شوې دي. دا سمرسته چې هغوی په افغانستان کې وساتي، دا سمرسته چې مجبور نشي خپل کور کلی پرېږدي او سرحدات تراشي. هر ورځ له افغانستان سره زموږ پولو ته په زرګونو کسان راځي.
ترکیه کابو دوه نیم میاشتې مخکې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د ایران سره په ګډې پولې د افغان پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر ډیر کړي. د ناروې د کډوالو د شورا عمومي منشي یان انګلند د ایران کرمان ایالت ته تللی چې د افغان کډوالو وضعیت له نږدې وڅاري. ایران اوس مهال د 3.5 میلیون افغان کډوالو کوربه دی، خو اټکل کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته ګڼ شمیر نور هم هڅه وکړي چې له هغه هېواده ووزي، ګاونډي هېوادونو او بیا اروپا ته ورشي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
په داسې حال کې چې لبنان په مالی برخه کې او هم د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې د سعودي عربستان او د خلیج د همکارۍ د سازمان د غړو هیوادونو مرستو ته ډیره سخته اړتیا لري، په یمن کې د سعودي عربستان په نظامی مداخله باندې د لبنان د کابینې د وزیر د انتقاد وروسته د سعودي عربستان او د خلیج د ملګرو سره یې اړیکې ترنګلې شوې دي. د عمان نه به د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو در واوروي.
مخکې له دینه چې جود کورداهی د لبنان د اطلاعات او کلتور د وزیر په توګه په نوې کابینه کې شامل شي او په خپل وظیفه پیلو کې، سکهال په سپتمبر کې د یوې تلویزیونی مرکه په دوران کې په یمن کې د سعودي عربستان پر نظامی مداخله باندې انتقاد کړو او په مقابل کې د یمن د حوثیانو چې فکر کیږي د لبنان د حزب الله ډلا ورته نظامی روزنه ورکې ملاتړ کړو. د جورج کورداهی په وینا د یمن ولس دا وخت دیو بهرنی تیری او تجاوز په مقابل کې راپاسېدلې ده. که څه هم چې هغه د سعودي عربستان نوم نو واغسته، د هغه کاره اشاره سعودي عربستان او د خلیج د همکارۍ د سازمان هغو انډیوالانو ته وه چې د عربو په ائتلاف کې شامل دي او په یمن کې د حوثیانو په خلاف له 50 کلونو راهیسې جنګیږي. د سعودي عربستان د نقش قدم په پیروي د خلیج د همکارۍ د سازمان غړو هیوادونو له بیروت نه خپل سفیران د مشورو لپاره ورغوښتل او د لبنان سفیران هم وشړل. عرب لیگ د خلیج د همکارۍ د سازمان د هیوادونو او د لبنان ترمنځ په دومره سرعت او چټکۍ د دوړخیزو اړیکو د خرابېدو لامل ژور اندېښنه ښودلې ده. جورج کورداهی د لبنان د عیسویانو د هغه کوچني ګوند غړی دی چې له حزب الله سره نږدې ملګرتیا ساتي. د لبنان صدر اعظم نجیب میکاتی هم په دې باندې خپيږي چې حکومت یې ډېر کمزور دی او نشي کولای چې مستقیما د خپل کابینې د وزیر په خلاف باندې څه ووایي. صرف دومره ویل دي چې جورج کورداهی د نورو ملحوظاتو په مقابل کې د خپل وطن دوستۍ خیال وساتي. لبل خوا د لبنان د مایرونات کاتولیک فرقې با نفوذ رهبر پیټریارک بیچاره بوترس ال راهی او د لبنان یو شمېر نور سیاسي مشران په دې فکر دي چې جورج کورداهی تبصره او استعفا کول نه انکار د لبنان ملي ګټو ته ضرر رسوي. د بیروت د امریکایي پوهنتون د عصام فارس د انسټیټیوټ استاد دانیا کولیلارد خطیب په دې عقیده ده چې سعودي عربستان او د خلیج نور انډیوالانی د لبنان په سیاست باندې د حزب الله له ولقینا تنګ شوي دي. نوموړي امریکا هغه ته په دې اړه وویل میکاتی په دې فکر و چې فرانسه به له خپل نفوذ نه په استفاده د خلیج د بډایو هیوادونو مټ راتاو کړي او د لبنان لپاره به ورنه پیسې وصول کړي. یوازې د کورداهی دغه تبصره نه وه چې د لبنان اړیکې د خلیج له هیوادونو سره خراب کړي. نوموړی وایي که حزب الله د اوسانی شخړې د حل کولو په بدل کې سلا سره نه وړي نو هیڅکله به هم کوردهی ته اجازه ونه کړي چې د خلیج د هیوادونو د راضي کولو په خاطر استعفا وکړي، که نو د کمزورۍ احساس به وکړي. د لبنان د سیاسي چارو څېړونکي وایي په یوه زمانه کې به سعودي عربستان او د خلیج بډایو هیوادونو په میلیاردونو ډالر لبنان ته په پور ورکول، حال دا چې لبنان له ایران نه د دومره زیاتو پیسو توقع نشي کولی. تر ټولو زیات تاوان سعودي عربستان ته د لبنان د انارو د صادراتو سکتور ته رسیدلی دی. سږکال په پسرلي کې د لبنان د انارو په منځ کې له 5 میلیون نه زیات د امفیټامین ګولۍ چې د کاټاګان په نوم یادیږي ځای په ځای شوې وې. دا ګولۍ د حزب الله تر کنټرول لاندې د بقا په دره کې تولیدیږي. سعودي عربستان د دغه پیښې نه وروسته د لبنان نه د انارو او نورو ټولو سبزیجاتو په واردولو باندې بندیز ولګو. د لبنان د دروز د فرقې سابقه دار سیاستمدار ولید جنبلات خبرداري ورکوي چې له سعودي عربستان سره د اړیکو د خرابېدو ګټه صرف حزب الله ته رسیږي. جنبلات د دوبۍ د انګریزي ژبې د ورځپاڼې د نیشن سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل چې یکاو تنها د لبنان پرېښودل به د حزب الله طاقت او نفوذ نور هم زیات کړي. په لبنان کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره له ډېرې مودې نه د سعودي عربستان او د حزب الله ترمنځ سیالي روانه وه. سید سلیمان شاه د امریکا غا واشنگتن.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غا آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د تاکل شوی نیټه نه وروسته بیا هم کور په کور واکسین کمپاین په ټول ملک کې نه دی پیل شوی. په جنوب کې د طالبانو د روغتیا مسولین وایي چې مسجد په مسجد د پولیو کمپاین ته شرایط برابر کړی دي. صدیق الله صدیقی رپورټ را لېږلی، تاسو ته درو.
د هیواد نور برخو په څیر په جنوبي ولایتونو کې هم د کور په کور واکسین لپاره د نومبر د میاشتې 8 نیټه اعلان شوی و. د پولیو پر ضد نړیوال مرسته کوونکي بنسټونه یاد نیټه ته ځکه زیات هیلمن نه و چې ټاکل شوی و تر 3 کلن ځنډ وروسته میلیونونو ماشومانو ته د پولیو پر ضد یاد کمپاین عملي سي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر موسی جان سلطانی امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل نو دوی رهبری پریکړه کړې چې د کور په کور کمپاین پر ځای یادی چارې مسجد په مسجد ترسره سي.
کمپاینونه باید مسجد په مسجد، ځکه چې مسجد په مسجد ډېرې ګټې لري. زموږ اکثره خلک چې دي هغه د کلتوري لحاظ ملایان ته د امامان ته د مسجد ټوله کورونه ورمعلوم دي، نو دی یعنی مسترد کوچنی نه شي پاتې کېدلی، ځکه ملا امامان زموږ سره ملګري دي په مسجد کې. هغه ټولو کورو ته دی وایي هر کور جلا جلا د هر کور ماشومان ورمعلوم دي.
تر دې وړاندې ماشومانو ته د واکسین رسولو په پروګرام کې زرګونه شزینه کارکونکو دندې تر سره کولې، خو په هیواد کې له سیاسي بدلون څخه وروسته د شزینه کارکونکو د کار محدودیت لکباله د نورو برخو ترڅنګ په واکسین پروګرام کې هم د شزینه کارکونکو حضور ډېر لږ تر سترګو کیږي. شاغلی سلطانی په دې اړه وایي چې د شزینه کمپاینرانو د نشټون په واجه هم مسجد په مسجد کمپاین د دوی په نظر اغیزمن دی.
دغه شزینه واکسین ناتوان د بیا یو بل مشکل دی چې کچیر موږ کور په کور وګرځو لکه مخکې چې مو ویل ښځینه واکسیناتورانې به اتمانی ولې بیا هم موږ د ښځینه واکسیناتورانو سره کمښت لرو. د نارینهو ته مسجد ته هر سړی خپل کوچنیان راباسي خپل ماشومان، اما کور په کور که زنانه نه وي نو مردانه ته مشکله ده چې راباسي. نو ډېر ضرورت نشته وه زنانهو ته، ځکه چې موږ په مسجد کې هغه ټیم کوچنیان خپل پلونه وو نور دغه راباسي ډېر ضرورت نه پیدا کېږي.
خو د کابل په ګډون د هیواد په 14 ولایتونو کې کور په کور واکسین پیل شوی او نور ولایتونه ورڅخه پاتې دي. د پولیو ناروغي پر ضد مبارزې نړیوال مرسته کوونکي بنسټونه تر هر کور او هر ماشومه پورې د واکسین رسول د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په جنوبي ولایتونو کې 1.5 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی، تر 1 میلیون زیات یې له تیرو 3 کالو راهیسې له واکسین څخه پاتې شوي. روغتیایي کارپوهان هم وایي چې په چاپیریال کې د ګزار وایروس موجود دی او د لوی شمیر ماشومان روغتیا ته ګواښ دی.
قدر مون اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبری خبرونه واوریده موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلې وي. خدای په امان.